دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیې او ترکیه کې د سولې باړه جوړیدونکو غونډې د قطر د خبرو د بهیر تکمیلون کې دي د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د گاونډیو او د سیمه د هیوادونو له حد څخه مننه کړې ده وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د روسیې او ترکیه غونډې د قطر پروسی بدیل نه دي تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په 13مه نیټه په مسکو او په راتلونکي میاشت کې په ترکیه کې د سولې پاړه جلا غونډې جوړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران څخه شپږ سوه نه تن افغان بندیان هیواد ته انتقال شوي دي چارواکو نن ویلي چې په دغو بندیانو کې 12 ښځې شامل دي دغه بندیان د افغانستان د حکومت او ایران د هوکړې له مخې هیواد ته راستانه شوي او ټاکل شوی چې د خپل حبس پاتې موده په افغانستان کې تیره کړي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیره اونۍ هم 306 تن افغان بندیان هیواد ته انتقال شوي وو کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان عدلي وزیر فضل احمد معنوي سره په یوه لیدنه کې ویلي چې د مهال شاوخوا 40 افغانان په ایران کې بندیان دي چې د 2600 بندیان دوسیه بشپړ شوي او افغانستان ته د ستنېدو لپاره چمتو دي د بغلان پوهنتون د استادانو د عملی پر موټر وسلوال برید کې یو محصل او موټر چلوونکی وژل شوی او شپږ تن استادان ټپیان شوي دي د بغلان د امنیه قومندان ایوان جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې پیخن انسهار د پلوخمری او د قند فابریکې د لارې پوګدو کې رامنځته شوې ده د بغلان امنیتی چارواکو د یاد ولایت د پوهنتون پر استادانو حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل خو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دغه برید دوی نه ده کړی د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتون پر استادانو برید غندله او له اړوندو امنیتي او کشي ارګانونو څخه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن نن په ټوکیو کې د جاپان د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره وکتل چې په بحر الکاهل حوزه کې د چین د زیاتیدونکو ادعاګانو او د شمالي کوریا د دښمنیو په مقابل کې خپل ملګرتیا تازه کړي بلینکن له خپل جاپاني سیال توشی میتسوموتیګي سره لیلې د کاته ورسته په یوه خبري غونډه کې د ګډو هدفونو په خاطر د خپل ملګرو د ائتلاف د تقویې لپاره د بایدن د ادارې ژمنه تکرار کړه لدی مخکی بلینکن ویلی و چې واشنگتن او ټوکیو په دیموکراسي بشري حقوقو او د قانون پر حاکمیت باور لري خو په سیمه کې کبرماده یا چین د غورځښتونو ته خطر پیښ کړی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د او د امریکا د دفاع وزیر دواړه د چین لدی هڅ سره مخالف دي چې لمخي بیجنګ په ختیز او د جنوبي چین په سمندرګي کې د یو لړ بدلون لپاره کوي بلینکن او آستن پرون په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ویګړې مقالې په ترڅ کې لیکلي و چې چین په دې لټه کې دی چې په سیمه کې نړیوال نظم تهدید کړي د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران سبا جنوبي کوریا ته سفر کوي د استرازینیکا واکسین د جنوبي اوارزو په اړه د یو لړ ریپورتونو لخوا خبرېده ورسته درې اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او ایتالیا له دغه واکسین نه استفاده ځنډولې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د استرازینیکا واکسین مسؤل دی او کوم خطر نه لري خو د جرمني د روغتیا وزیر ویلي چې دوی په احتیاطي ډول دغه واکسین د نه کارولو پریکړه کړې ده د شنبه په ورځ ناروی اعلان وکړ چې د واکسین د تزریق نه ورسته یو کس د مغزي خونریزۍ له کبله مړ شوی او درې کسان ورچی وینه غوټه شوی وه په روغتون کې بستر شوي دي د ناروی د روغتیا وزیر ویل تر اوسه پورې دا نه شو ویلی چې آیا دا درې پیښې د واکسین له کبله وشوي که بله وجه لري نن خلکو په میانمار کې د نظامی واکمنۍ پر ضد د لزګونو وژل شویو معترضینو جنازې خاورې ته وسپارلې دا مراسم په داسې یو وخت کې روانو چې احتجاج کوونکو له امنیتي مامورینو سره په مقابله اخته وو او په دې ترڅ کې یو تن وژل شو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د فبروري په اوله د آنګ سان سوچی په مشرۍ د منتخب حکومت لړنګېدو وروسته به د میانمار ولس له لوګي سره مخامخ شي امنیتي قواوو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه شل تنه په ډزو کې وژلې دوی لدې یو ورځ مخکې څلور اویاتن نور کسان هم په ډزو کې وژلي وو د رويټرز خبري اژانس د عيني شاهدانو لقاله ريپورت ورکړی چې لزګونو یمنی مظاهره چانو نن د سه‌شنبه په ورځ په جنوبي بندري خار عدن کې د جمهور رئیس په ماڼۍ برید کړه ده دغه مظاهره چان د عامه ادارو د کارکونکو د معاشونو زیاتېدل غواړي دوهنی شایدان ویلی چې د یمن صدر اعظم معین عبدالملک او په بین المللي سطحه د پیژندل شوی رسمي حکومت نور غړي په مانای کې باندې د ادم د خار زیاتره برخه د هغه بیلتون غختونکو قواو په لاس کې ده چې جنوبی انتقالي شورا نومیږي. دوی له دې مخکې د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر خلاف جنگیدل او متحده عربی اماراتي ملاتړ کوي. د خبر نو پخ
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ د کمیسیون جوړیدو ته په اشاره ویلي دي چې دغه کمیسیون په تیرو دریو میاشتو کې د بشري حقوقو د مبارزانو د خوندیتوب لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی کړی، مګر د افغانستان حکومت دا سرګندونی ردوي او وایي چې په دغه وخت کې د بشري حقوقو د مدافعانو د خوندیتوب کمیسیون د کاري طرز عمل په جوړولو باندې کار کړی دی. ممتاز بهیر په دې حق له راپورټ را لګولې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د توتريخوالي په لوري کې چې ژوره اندېښنه خوده او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د ګواښونو د منځوړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس له فرمان څخه خلاص باندې درې میاشتې په تیریدو سره د بشري حقوقو مدافعینو د ملاتړ کمیسیون په رسمي ډول رامنځته شوی دی، خو تر دې مهاله د عملی میکانیزم طرح او یا ستراتیژي د جوړولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. په جنوبی اسیا هیوادونو کې دغه سازمان سیړونکو زمان سلطانی امریکا غږ ته وویل
در حدود سه مومشه کې کمیټه مشترک
برای شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ګډه کمیټه په افغانستان کې جوړه شوې ده، خو دغه کمیټه تر اوسه په عملی توګه خپل کارونه نه دی پیل کړی او د غرض د بشري حقوقو د مدافعینو او د مدني ټولنې د فعالینو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره کار نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا او اقیانوس د برخې مدیر یامنی مشرا ویلی چې د بشري حقوقو د مدافعینو کمیسون په فعالیت د خلکو د ژوند په بیا تمام شوی او د توتريخوالي کمولو په برخه کې هیڅ رک نه لیدل کیږي. نو موړه ټینګار کړی چې ګډ کمیسون باید ژر تر ژره خپل کار چټکړي او د بشري حقوقو امنیتی اړتیاوې د خپل لومړی توبونو کې ونیسي او د ټولو ګواښونو او بریدونو په تړاو د سیړنې وکړي او په دې برخه کې اړوند مسولین تر پښتنو او ګرویګونو لاندې راولي. خو افغان حکومت دا سرګندونې ردوي او وایي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ ګډ کمیسون د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کړنلارو د جوړولو په برخه کې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو سلاکار محمد هدایت امریکا غږ ته وویل
په لحاظ شکلي او فورم
شکلي ډول او د کمیسون د کار فورم چې په څه ډول باید وي نهایي شوی دی او له ټولو مهمه دا چې د مدني ټولنې له بنسټونو څخه د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې د بشری حقوقو د مدافعینو په وړاندې د توتريخوالي د قضیو یو جامع راپور غوښتل شوی دی چې په هر یو باندې باید کار وشي.
یو کیسه قضایا باید کار صورت بگیره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دوه وروسته د بشري حقوقو او رسنۍ او یو لسکار کونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بریدونه غندلې دي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لالوای چې یوازې غندنه کافي نه ده او دغه سازمان او اړوند ادارې باید د توتريخوالي او هدفي بریدونو د پای ته رسولو په برخه کې عملی اقدامات وکړي.
په دغه وخت کې چې د وی خوانه د سولې خبري روانې دي او د بل خوانه توتريخواله لوري کچې ته رسیدلې ده او ملکی مرجوبله او هدفي وجنې تر بل هر وخت ډېری شوې دي، نو موږ په دې باندې غږ کوو چې مستقیمن لاس پکار شي تر سو پوری د جنگ وخیل خو باندې فشار راوړي تر سو پوری جګړې ته د پایټکې پیدا کړي او د دې په خوا کې هغه پیخي چې هغه په جنگي جرمونو کې راځي د هغه عاملین باید ونیسي او د عمل په سزا باندې ورسوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کچې زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روانې کب میاشتې په 22 ورځو کې په افغانستان کې د جګړې خېل خواو 209 ملکیانو ته مرګ جوړه اړولې ده. دغه کمیسون د معلوماتو په اساس له دیش میرین 18 ملکی کسان وژل شوی او 215 ټپیان دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخېروي.
درنو اړیدونکو د عام روغتیا او د پوهنې وزارتونو خوونکو او د پوهنتونونو استادانو ته د کورونا د ویروس د واکسینو د تطبیق لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. د پوهنې وزارت ویلي دی چې تر دوه هفتو پورې په سړو سیمو کې خوندې بیرته پرانستل کیږي. که په خوندیو کې احتیاط ونشي نو خوندې ښایي بیا بیرته وتړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حقله راپورټ راکړی دی.
د امریکا روغتیا او د پوهنې وزارتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ د الفت په نوم کابل کې په خوندي کې خونکو ته د کورونا وایرس د تطبیق لړۍ پیل کړ. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د دغه وزارتونو چارواکو سربیره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا د نړیوالې ادارې دبليو ایچ او چارواکو هم ګډون کړو. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې افغانستان په نړۍ کې د نورو هیوادونو پر خلاف د امنیتي ځواکونو منسوبین هم د کورونا د واکسین د تطبیق په لوبړي پړاو کې شامل کلیدی.
افغانستان په نړۍ کې یو ځانګړی هیواد دی چې په دویم بچ واکسین چمور ترلاسه کړی دی. معلمین او د پوهنتونونو اساتید مشامل کړی دی. زما ملګری دلته د یونیسف دبليو ایچ او ناستي د دوی ټول توصیه او مشوره معقول ما مبانیو باندې نورو هیوادو کې دا دی چې هغه کسان چې سنج زیات دي مستقیم دی هغه ته تطبیق سي. معلمین کې موږ هیڅ تفکیک نه لري کړی.
د پوهنې وزیر میرمن رنگینه حمیدی دی غوړې ته په وینا کې لخونکو او غوښتل چې کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې دي د عام روغتیا وزارت سره مرسته وکړي او په ټولګیو کې د تدریس پر مهال دي زکونکو ته هر ورځ د کورونا او بعد ناوړه غیزو څخه د بچ پاتې کېدو په اړه معلومات ورکړي. میرمن حمیدی ویل چې یو اونۍ وروسته به په سړو سیمو کې زکونکي د وګزل وروسته بیرته خونځو ته ستانه شي. خو که چیرې روغتیایي شرایط مراعت نه شي نو په هیواد کې به بیا خونځي وتړل شي.
مکتبونه د خیره یو هفته بعد شروع کیږي په سرسیل منطقو کې. ګرمسیر خو مکتبونه اوس هم جریان لري. نو جدي خواهش د ټولو څه دی چې نه تنه خپل ماسکونه واغوندي، شاګردان تشویق کړي چې ماسکونه واغوندي. هغه ټول خواهشونه چې وزارت محترم ساتامه زموږ سره کوي لطفا همکاري ورسره وکړي. چون چې نه غواړو چې یو کال مزایا کوي د شاګردان د درس. خدای نه خسته زموږ د بیتیاتی سداسې نسی چې بیا موږ مجبور کړي چې دوام ځل مکتبونه بند کړو.
دی غونډه ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د بلاتر د ادارې مرستیالي شیما سین ګوپتا خپل وینا کې ویل چې انسبه ټول ولایتونو ته د کورونا واکسین په لګ او ساتلو کې د عامه روغتیا وزارت سره مرسته وکړي.
یونیسف از ترانسپورټینګ د واکسین.
میرمن ګوپتا ویل انسبه سلور دي ولایتونو ته د کورونا واکسین انتقالي اولته په یخو یخچالونو کې ساتي. روغتیا نړیواله اداره دبليو ایچ او کورونا د واکسین د تطبیق لپاره واکسیناتوران روزي. تر اوسه 1200 واکسیناتوران روزل شوی. د نسب د ادارې دغه چارواکي ویل لکه د نورو ساري ناروغي په څیر خلک باید د اوږدې مودې لپاره د کورونا وایرس سره ژوند کولو سره ځانونه عادت کړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح هم د خلکو وغوښتل چې روغتیایي تدابیر دي په پام کې ونیسي او کنه دغه هیواد ته د کورونا بله صفه را روانه ده. هغه په ایران او پاکستان کې د کورونا وضعیت ته په پام لرنی دغه هیوادو سره په ګوان کې پروتو ولایتونو وضعیت هم اندېښنې وړ وبله او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت یادونه وکړه او ویل چې ننګرهار کې د کورونا د وایرس تازه پیښې دان دخنی وردی. ډاکټر مجروح ویل چې د ننګرهار صفه کابل ته هم رسیدلې شي. په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو مثبت پیښه ثبت شوه چې لاس د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوه. تیر ورځ هم په دغه ولایت کې د کورونا وایرس و مثبت پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول 5500 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوه چې له دغه ډلې 2300 تنه پر دغه ناروغۍ مړ شوه او 9300 نه هني ویتان نور پر کرونا دخته کیلو پرته خشی وی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. با په شمالي ولایتونو کې د هوا د ناڅاپي یخېدو او د واورې د ورېدو له امله د میولرونکو ونو ګلان وچول او باغوانان وایي چې سکل به د دوی باغونه ښه حاصل ورنکي، مګر دغه واورې د للمي ځمکو غنمو ته ګټه وکړه. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن راپور ورکړی.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې چې میولرونکو ونو او باغونو ګلان کړي وو، یو دم د هوا له یخېدو سره د باغونو ګلان وچ کړل. باغوانان وایي چې د هوا په ناڅاپي یخېدو سره یې باغونو ګلان وغورځول او هغه ونو چې غوړی کړي وو غوړی وچه شوې ده. په شمالي ولایتونو کې د حد په اخیرو لس ورځو کې واوره ورېده او هوا یې یخ شوه چې باغوانانو ته زیان اړولې ده. خو هغه دهقانان چې په للمي ځمکو کې غنم کرلی وای چې دغه واورې او بارانونو په للمي ځمکو کې کرل شوی غنمو ته ګټه کړې ده. د قندوز دهقانان د ورستۍ یخنۍ او ورختونو په اړه داسې وای:
د ما نوم محمد عمر ده، د قندوز دی ولایت يم، د انګورباغ اوسیدونکی يم. یخنۍ په دې باندې په انسانانو باندې دا تاثیر کوي، ونه خلایست پرې ده، دا ټول مکمله شایان د خلکو لبین لاړل، ډیر خسارت خلکو ته ورورسید، ډیر تاوانی سول خلک، خل ډیر غریب خل دي د قندوز دی ولایت. میوه دغه پیلن چې ګوري په دغه یخنۍ کې دغه سوه ورځې ډیر یخنۍ وګوره، اندازې نه تیره زه خپل میوه لرم مکمله پاکې بلې وټه کېده، یعنی اصل نه کیسه کاله.
محمد یوسف زمان يم د قندوز ولایت اوسیدونکو. سکاله وا ډیره یخ شوله، فصلونه چې کوم وغه خراب کړل لکه غنم په واوري په وښولې راجیګ شوی په ملا باندې مات شولو، ټول ونه ګلان کړي وغه ورجول میوه ته زیان ورسو.
یو بل دهقان غلام احمد چې په لل مزمکه کې غنم کرلی وای چې رواني یخنۍ باغونه خراب کړل خو غنم ته ګټه وکړه. هغه وای چې سکاله بعد د غنم حاصلات ځکه زیات شي چې للمیز مکی خړوب شوی.
بارندگی بعضی فصلها بسیار فایده کرد، بعضیش دیگه توان کرد، گلای بعضی درخت ها را ای از بین برد.
دواوری ورخت زینو فصلونو تا زیاده گتا وکده خو زینو فصلونو لکه باغونو تا یه توان وکر. ده ونو گلانی لمنزه یه ورل خود غنمو او نورو فصلونو تا یه گتا کرده. یو شمیر هغه کسان چې د پلاستیک لاندې سبزی کری وای چې د دوی سبزی نوی راشنه شي او کله کله به مرتخ کارا کوله، خو د واورې ورخت هوا ډیره سړه کړه او د بی وخته کرل شو سبزیجاتو کښت یې مړاوی کړی دی. دوی وای چې که کرل شوی سبزی وچه نشي او بیرته شنه شي نو نرخونه به یې لوړ وي، ځکه چې کم دهقانان تر پلاستیک لاندې له وخت مخکې سبزی کری. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر اقتصادي مرستې د لایحې د لاسلیک کولو نه وروسته په روانه هفته کې د هیواد بیلابیلو ایالتونو ته سفر کوي. مستحق امریکایان به هم دغه هفته کې نقد پیسې ترلاسه کړي. د آشنا تلویزیون راپور ته پام وکړئ.
په نیویارک ښار کې بیګاش په د کورونا وایروس لامل د لومړی مړی شوی کس او د وایروس له وجې د کارونو د بندیدو کلیزه ولمنځل شو.
مون دلته د ډیرو خلکو د درناوي لپاره راټول شوی چې ځنې پیژنې او ځنې نه، خو باید هیڅ کله هغوی هیر نه کړو. هغه خلک چې روغتیایي مرکزونو کې د خپلو عزیزانو نه لرې مړه شول.
د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې یوازې په نیویارک ښار کې شاوخوا 10,000 خلک د کورونا وایروس لامل مړ شوي دي.
زه له ټولو څخه غوښتنه کوم چې راځئ په ګډه هغو خلکو ته د درناوي لپاره چې پر موږ ډیر ګران وو او په کورونا باندې مړه شول یوه شیبه چوپتیا غوره کړو.
د کارولینا ارناندس پلاچ له مکسیکو څخه نیویارک ته د خژوان په لټه کې راغلی و. تیر کال اپریل میاشت کې د کورونا لامل مړ شو.
تر ننه پورې زما په یاد نه دي چې ما آخر ځل هغه کله په غې کې نیولی و. دا ډیره دردونکې ده، خو داسې نور شیان دي چې هیڅ کله به مې هیر نشي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مرسته په لاره کې ده. ولسمشر بایدن او مرستیاله کاملا هاریس روانه ونی دی 1.9 تریلیون اقتصادی مرستو د ترویج لپاره چې 13 ونی لاسلیک کړه د امریکا غنو ایالتونو ته سفرونه کوي. خو د مرستو دغه لایحه ته هیڅ جمهوری غوښتونکي رایه ورنکړه او استدلال کاوه چې دا اقتصادي بستر ډیره ستره او غیر متمرکزه مرسته ده.
جمهوریت غوښتونکي غواړي یقیني کړي چې خلک واکسین شي، ماشومان خوندزی ته بیرته ولاړ شي، خلک بیرته خپل کارونو ته ولاړ شي. خو موږ نه غوښتل چې د ډیموکراټانو سره ودرېګو، ځکه هغوی هڅه کوي د بحران ګټه واخلي.
د سینن لخوا یو نظر پوښتنه ښیي چې 1.5 سلنه خلک د دغه اقتصادي بستې ملاتړ کوي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي د جمهوری غوښتونکو د ملاتړ نشتون یوازې په پلازمینه واشنگتن کې شته.
تاسو ډاډه اوسئ چې د جمهوری غوښتونکو ایالتونو او ټولنې به له دغو مرستو څخه ګټه واخلي، نه یوازې چې شکایت به ونه کړي بلکې په خپلو کورونو کې به یې ملاتړ هم وکړي.
سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې ځینو استازو جیپورو چارواکو او 400 ښاروالانو او والیانو ته دا دنده ورکړي چې په ټول امریکا کې د محلي تلویزیونونو له لارې په دې بستې له خلکو سره خبرې وکړي چې د دوی او د دوی د ټولنې لپاره د مرستو دا بسته څه معنا لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې په مخدره موادو د معتاد ماشومانو د علاج په شل بستریز روغتون کې 12 کلن ماشومان هم بستر دي. دغه ماشومان په بیلابیلو نشه یي موادو معتاد شوي دي. د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په نشه یي موادو د ماشومانو د اخته کېدو شمیر زیات شوی دی.
په ننګرهار کې په نشه یي موادو د اخته ماشومانو په شل بستریز روغتون کې داسې کوچنیان هم بستر دي چې عمرونه یې له 12 کلونو څخه اوړي. دوی چې په ټابلیټ کا، شیشه، چارسو او هیروینو اخته سوي وایي چې د خپلو ملګرو له لاسه په نشو روټ سوي او اوس یې صحت په شکې دو دی. ګل رحمان معتاد دی.
زه په داسې ډول منډیوالانو ته مشرا اوسم، اول مې سګرټ کې به مې سوار وی، چرس نه په ټابلیټ او په شرابو کم دی منډیوال.
ګل رحمان اوس 14 کلن دی. هغه درې کاله مخکې په نشه یي موادو معتاد سوی چې له همغې ورځې راهیسې بیا ښوونځي ته نه دی ورغلی او وایي که بیرته جوړ سي نو ښوونځي ته به ولاړ سي او خپل راتلونکي ته به پام وکړي. یو بل معتاد چې 18 کاله عمر لري له تیرو 3 کلونو راهیسې په نشه یي موادو اخته دی. وایي تر 4م ټولګي درس لوستی او بیا یې پرې ایښی دی. خو داسې چې اوس یې صحت په شکې دو دی، غواړي بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
هغه جوړ شو په خیر بس زمرا علمونه چې مونږ هم شو
سبق ته ویو
بس هغه مخکې به مکتب ویو هغه نه به پټې دی په دې شو را
څوم سن په پوره دی ویل
څلورم پوره.
په ننګرهار کې د معتادینو د 150 بسترې روغتون مشر وایي په خوا د کم اور ماشومانو شمیر کم و چې د درملنې لپاره راوستل کېدل، خو اوس یې کچه لوړه شوې ده. ډاکټر سمین ګل ستانکزی د ننګرهار د معتادینو د روغتون رئیس دی.
تر کې خصوصا د نشې توکو ته اسانه لاسرسی ده. د کاري ده داخلي بیزنس شوي کسان دي چې له کونړ نه خلک راغلي په ننګرهار کې راغلي، له لغمان راغلي ننګرهار کې، د افغانستان له اکثره نورو ولایتونو ننګرهار دوامدارنګه هر کوم مهاجر چې له پېښور راغلي اکثره په ننګرهار کې پراته دي. نو دغه یو غټه وجه ده د معتادینو د شمېر د زیاتوالي.
ولسي خلک هم اندېښمن دي چې که نشه یي موادو ته لاسرسی همداسې اسانه وي نو د معتادو ماشومانو کچه به نوره هم.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پکتیا د پوهنې ریاست د دینی عالمانو سره په ګډه خوونځیو او دینی مدرسو ته د زده کوونکو د جذب لپاره کمپین پیلوي. توقع ده چې سکال په دغه ولایت کې قریب 6000 هلکان او جنکۍ په خوونځیو کې شامل شي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله نور تفصیل را لګل دي.
په داسې حال کې چې د نوي خوونیز کال پیلې دوته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې لري، د پکتیا د پوهنې ریاست د دینی عالمانو په همکارۍ د اسلامي افغاني او غیر سیاسي په هنې تر نوم لاندې خوانزه او دینی مدرسو ته د ماشومانو د جذب لپاره کمپاین پیلوي. د پکتیا له په هنې رئیس کوچ اجازه وایي چې د دینی عالمانو په مرسته او مشوره غواړي د غوالیت په لری پرتو سیمو کې خوانزه یو درز د کوونکو د جذب شمیر زیات کړي او د دینی زده کړو لپاره هم اړینی اسانتیاوې برابرې کړي.
هغه ماشومان چې د خوانځي سینې پر کلی دی او په خوانځي کې شامل دي هغه والدین په خپل خوانځي کې موږ ته شامل کړي. پکتیا پوهنې ریاست په تمامه معنا باندې آمادګي لري چې د پکتیا څومره ولسونه دي د دوی لپاره په متوازن شکل سره تعلیمي خدمات وړاندې کړي.
د پکتیا د دارالعلوم ښوونکی او دینی عالم نور احمد وایي چې په دغه کمپاین کې د جمعتونو د ملا امامانو او خطیبانو له لوري په کلي او بانډو کې خلک هڅول کیږي چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره ښوونځیو او دینی مدرسو ته ورولېږي. هغه وایي چې په یاده برخه کې د دینی عالمانو رول خورا مهم دی او دوی هیله مند دي چې راتلونکی ښوونیز کال به وکړی شي د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راولي.
زما فکر باندې عالمانو رول دلته ډیر زیات مهم ده، ځکه عالمانو ته افغانستان کې یو ډیر غټ قدر ورکول کیږي او عالمان خلک کولی شي تشویقي چې د قرآن آیاتو په هغه باندې په اساس باندې د حدیثو په اساس باندې د نورو علماو د نورو خلکو په کیسو په وړاندې کول باندې دوی ته دا خلک تشویقي تر څو خپل اولادونه معرف سره ولېږي. او بل دا چې علما په دې باره کې ډیر زیات رول لوبولي، ځکه علما چې دي اول چې خپل والدین اولاد معرف ته لېږي نو مسجد ته لېږي، محراب او امام ته لېږي، نو له همغه خاطر نه د خلکو فوکس او د خلکو توجه علما ته ډیر زیاته ده. نو علما کولی شي خپل او دغه مقتدیان تشویق تر څو د اولادونو معرف سره ولېږي.
د پکتیا په هنې ریاست مسؤلین وایي توقع ده چې ساکل په دغه ولایت کې شاوخوا 20,000 هلکان او نجونې نوي په ښوونځیو کې شامل کړي. تیر تعلیمي کال په دغه ولایت کې شاوخوا 2,000 زده کوونکي ښوونځیو ته تلل چې 3,000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکولدار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاء باندې سلطاسي پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. قدرناوی استاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.